د مخام او بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو سات خبرونه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام دا زما حق دی خبريږي. د دې خبرونه قربانه ملالې بشیر ده، خو له هغه مخکې په موکړې خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ای په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوي زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. د سازمان نن پر ټویټر لیکلی چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامات وشي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یوه ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللې او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ ښار کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکر پرون ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون یو شمېر نور مدني او د بشري حقونو فعالان له هم د طالبانو په بند کې دي. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانی یا سنت کاموي ځواکونه نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود په نښه کړی او په غالب ګمان وژلی دی. د قومندانۍ ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پاوز د داعش د دغه مشر نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دی چې 2 نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. د امریکا پوځ ویلي امریکایي سرتیرو او ملکیانو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افریدیوکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وراوښتی پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي چې په 13 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولي او 2 هوایي حملې کړې دي. د پوځ په وینا په دې حملو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډېر ملکي تاسیسات ویجاړ شوي، خو پوځ یې جزئیات نه دي ورکړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، ته ازادي رادیو اونیزی خبرونه دازما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخړی. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د دې نړیواله اعلامیه د 12 مادې له مخې د هیڅ چا له شخصي حریمه باید سرغړونه ونه سي، په کور، کورنۍ یا رسمیاتو کې پر خپل سرې توګه لاسوهنه ونه سي او نه هم باید پر عزت او وقار باندې تیری وسي. هر څوک د دا ډول لاسوهنې او تیری پر وړاندې د قانوني خوندیتوب حق لري. د شخصي حریم حق څه معنا لري او د قانوني ساتنې حق څه ډول کیږي؟ په افغانستان کې د عادي خلکو په ځانګړې توګه ښځو خصوصي او شخصي حریم څومره خوندې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي اغلی شینکی کړوخیل او د خلکو پخوانی استازي اغلی ګلالی صافی میلمنی دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. دواړو ته شرغ لاستویم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي. اغلی کړوخیل، لومړی پوښتنه به له تاسو څخه وکړم، په افغانستان کې د قانون له مخې آیا داسې څه شته چې د خلکو د شخصي حریم خوندیتوب پکې راغلی وي؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټول اوریدونکو ګډونوالو ته. باید ووایم چې افغانستان په خپلو ټولو قوانینو کې هغه بین المللي تعهدات هم چې هغه هر کنونسیون وي یا بشر د حقونو اعلامیه وي هغه ټول منلی دي او مسؤلیت درلوده چې په قوانینو کې هغه پلی کړي. بله، په افغانستان کې قانونا بدون د محکمې د اجازه څخه او د یو قانوني پلاوي چې په هغه کې به همیشه سرنوال موجود و او د کورت د پلټنې یا کورت ورتاګ یا د تلاشي په خاطر پخپله مېرمن هم موجوده وه، یا په قانوني شکل به یو کورت مراجعه کېده، اطلاع به ورکول کېده، اجازه به اخیستل کېده، استاد ورسره شریکه کېدل او بیا به د هغه کور پلټنه کېدله. او قانونا هر څوک خوندي و، مګر هغه چې قانون به فیصله کړی وه چې یو څوک باید وغوښتل شي، پوښتنه تر وشي او دغه د ساتنې په خاطر به بیا محکمې فیصله کوله چې هغه په کوم جرم باندې متهم دی او کنه دی. غیر دغه نه ټول خلک بس لا بریم سمو برات درلوده او غیر قانوني شکل هیڅ دا حق نه درلوده چې دی چا شخصي حریم ته داخل شي بدون د محکمې د اجازه څخه دغه کور پلټنه وکړي یا گرفتار کړي یا شکنجه کړي یا خسارانه بدون دلایل وساتي.
مننه ډیره کړوخیل صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، تاسو څخه به په همدې تړاو پوښتنه وکم چې د قانون له لحاظه لکه اغلی کړوخیل چې هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د خلکو شخصي حریم څخه باید سرغړونه ونسي او د خلکو په کور، کورنۍ او همداراز په رسمیاتو کې پر خپل سر باید لاسوهنه ونسي، خو ستاسو په نظر په دې وروستیو کې هغه فعالان چې طالبانو نیولې دي او د دوی د کورونو پلټنې هم سوي دي او په ځینو مواردو کې لکه د قلم لارې بنسټ ایښودونکی ماتیو لاوی ساچی ونیول سو، د دوی ورور په یو ویډیو کې وویل چې د دوی څخه موبایلونه یو وړل سول او د دوی موبایلونه پلټل سول او همداراز د طالبانو چارواکو خپل کسان د دوی کور ته ورولېږل. دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې څه باید وسی او هغه قانون چې په افغانستان کې مخکې عملی کېده اوس شایي عملی نسی، په دې برخه کې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته، تاسو محترم میلمنی او اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې تل ویلیشم چې دا څلور څلوېښت کاله یو قانون دی، یو د قانون پلی کېدل دي چې متاسفانه په هر ځلي په هر دوره کې د تاریخ هغه قانون چې د ملل متحد قوانینو سره سم ورته افغانستان هم ژمن دی هغه هم نقض کېدل، او اوس هم متاسفانه نه د داخلي قوانین مراعت کېږي او نه بین المللي کنوانسیونونه څوک په نظر کې نیسي. دا خو یو څرګند حقیقت دی چې د شخصي حریم د خلکو باید مسؤول اوسي، د تعرض نه مسؤول دی. دا قانون وایي. متاسفانه په افغانستان کې اوس د قانون سره سم اعمال اصلا ډېر لږ او یا هیڅ نه ترسره کېږي. تاسې ډېر ښه مثال ورکړ د ویسا د کور پلټنه او همدارنګه نور دا ویسا د نور خلک چې د کورونه ایستل کېږي متاسفانه په جبر یا بدون د کوم حکم د محکمې یا د سرانوال د فیصلې سره سم هیڅوک نه ځي. او البته په هر قانون کې په هر حالت کې بیا هم استثنا موجود ده، که چیرې یو خطر د تروریزم وسیږي او خطر د دې وسیږي چې د دې کورونه چاته ضرر رسیږي، هغه صورت کې به عاجل عمل اقدامات هم ضروري دي چې په د جمهوریت په وخت کې مو. خو متاسفانه اوس یو سلسله سرغړونه ډېر هر زیات تېرې شوي دي. متصفانه موږ اوس یوازې قانون نه لرو چې موږ ووایو چې په کوم قانون په اساس باندې قانون نه اساسي قانون موږ فعلا لغوه دی. مدني قوانین کشته دي، موږ نه پوهېږو چې د کوم اساسي قانون په اساس باندې کوم مدني قانونونه مراتېږي. دلته یو عجیبه یو ګډوډي کولی شو چې منځ کې ده چې موږ هېڅ نشو کولی ووایو چې د قانون په اساس دغه کار چې کړی دی سم دی که ناسم دی، ولې چې موږ هغه قانون چې باید وسیږي هغې باندې موږ استناد نشو کولی. راځو د خلکو د کورونو د پلټنې لپاره. متاسفانه او موږ اورو چې چاپې لګول کېږي، خلکو کورو ته ننوځي، موبایلونه کورونه هر شیان ورته لټول کېږي، حتی د ښځو سره بد چلند کېږي، حتی په بعض چاپو کې یا ننوتلو کې چې کورو ته ځي د ښځینه پولیس نه شتون خلک نه شکایت کوي. دا هغه ټول موارد دي چې د قانون په اساس یعنی صورت نه مومي او یو خودسره یا د دې د احوال سره سم یو اقدام دی چې مقصد بنګالی جامع او شنان افغانی ټولنې د کلتور او دانانات سره ناسم چلند دی. خلک هلته موږ تاسې خپل دود لرو، د ښځو سره باید ډېر با احتیاط ته برخورد وشي چې دا هم متاسفانه بعضان نه کېږي. نو دلته نه پوهېږم چې د چا نه شکایت وکړو، شکایت دې نه وکړو چې قانون څوک نه مراتوي، که شکایت دې نه وکړو چې قانون موجود نه لري. نو وخت چې قانون مثلا اساسي قانون موجود نه لري او مدني قوانین د کوم قانون په اساس باندې تنه استفاده کیږي دا هم نامعلومه ده. نو هر شی امکان لري، متاسفانه خلک دې نه رنجوړي او صدمه خلکو ته رسیږي. ایله ده چې هر څلور چارواکي چې اوس مسؤلیت د چارو لاسته اخیستی دی او د عدالت او د حکومتوالي یعنی زمواري خلکو ته کوي چې ځان ته قوانین جوړ کړي د اساسي او یعنی د اجتماعي قوانینو مدني قوانینو لار خپل ځان ته غوره کړي تر څو چې خلک مسؤل احساس کړي.
مننه اغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کډوخیل، لکه تاسو چې واورېدل اغلی صافی په خپل خبرو کې همدارس د افغانانو دود او دستور ته هم اشاره وکړه چې افغانان دا نه خوښوي چې د دوی کورونو ته پراته له اجازې څو کورنه نوځي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل سوي دي چې اعتراض کوونکي شذې نیول سوي او پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي دي چې ښکاروي چې دغه شذې ژاړي او وایي چې طالبان یې کور ته غلی دی او د دوی د نیولو هڅه کوي. او بیا ورسته ولیدل سول چې هغه شذې زندان ته وړل سوي او څو اونۍ ورسته راخوشي سوي هم دي او تر اوسه هم ځینې په زندانونو کې دي د طالبانو. په داسې حال کې چې طالبان پر نړیوالو ځواکونو باندې دوی انتقاد کوي چې د خلکو کورونو ته به پرته له اجازې نه نوتل په افغانستان کې او چاپې به وهلې، اوس څه باید وسی چې خلک د طالبانو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ یو څه توپیر خو وویني او یو څه د احساس وکړي چې دوی خوندي دي؟
طالبان اوس خو په واک کې دي او دوی ته مسؤلیت متوجه دی. اوس هغه مخالفه مسله ډله نه ده چې په ډېر غیر قانوني شکل باندې خپل عملیات کولو او وګوري چې په افغانستان کې یو نیم لک کسان ووژل شول چې په هغه کې ټول خو د جنګ صحنه نه وه، دا ټول په ملکي او په عامه ځایونو کې ووژل شو. دوی د عسکر د پاره پوره یو ولس په شهادت ورساو. یاد به مې چې په کله پکتیکا کې یو محلي پولیس په یو مسابقه په تماشا کې پای سو په د کرکټ لوبه کتله، نو هلته چې دوی یو انتحاري وکړ، څلور څلوېښت کسان په شمول د ماشومانو شهیدان شول. یعنی نه پوهېږم هلته څنګه د یو کس د وژنې په خاطر څلور څلوېښت کسان شهیدان کړل. دا خو هغه حالاتو چې دوی ځان تابع د قانون نه ګڼل، چې هغه وخت کې خلکو دوی ته په هېڅ شکل برات نه دار ورکړی، اما کله چې اوس دوی په حاکمیت کې راځي دوی عین برخورد کوي. بیا هغه نه چې دغه وخت د اوس وخت توپیر وکړي، اوس خو ځان بدمسؤول وګڼي. دنیا درته متوجه ده، دنیا ته وایي چې یو قانوني حکومت جوړ کړی، اسلام او شریعت په لکه په اسلام او شریعت کې دا رقم برخوردونه دي. وګورئ نه تنها چې دوی دغه کورونه مثلا جوړې څنګه چې مېرمن صافی ملوبای ویل چې په استثنایي حالتونو موجود استثنایي حالت هغه وخت چې خطر په مغ وخت د انتحار او د انفجار یعنی یو دیوی خطرناک حمله دلیل موجود و پا مغ وقت که باید مغ یو نظامی حمله مخنوی لپاره باید عجل اقدام شوه وی. اما پا یو کورنی که چه مغ دقیقه ده چه ده خطر و ده مرگ و ده وژن تهدید نو پا هیچ صورت غیر قانونی پلتن و داشن نکدل و مجبور و چه یو قانونی لاره نه کورت دنه نشی. نووس خو باید دوی باید در قانونی شکل باندې یو کار وکړي. د انجونو سم معترض انجونو چی غوښتي؟ خو مکتب غوښتي او کار غوښتي او فعالیت غوښتي او وخت سفر او د انساني برخورد غوښتي. دوی وساله به دوی توپ او ټانک ته لو د انتحار انفجار کوم څه په داسې ورخطایي باندې په ډېر غیر مسلکي شکل باندې ستاکه د غلطانې سر به کړي نه دي لو قدو نه ډاک دوی فکر کوي چې ماغه جنگي حالات او منډه وکړه او مخکې غنه سي حکومت ونیسي باید کار وژنه کوي که گرفتاری کوي څوک وړه کوبه به اوس خپل سیستم ته په لاس کې ده باید ډېر په یو انساني طریقه باندې په ډېر په قانوني طریقه د قانون مطابق باید تاسو یو کور ته ننوځئ اجازه وغواړئ یا مېرمن ځان سره باید ولرئ که هغه پولیس وي که هغه سارنواله وي باید په هیئت کې موجوده وي او چا ته ورته ووایئ چې تاسې نظر په دغه فعالیت باندې هغه اسئ نیول کېږي غوښتل کېږي او تاسې باید راسئ تحقیق ورکړئ تاسو به لیدلی وي چې برمان پروانه ابراهیم خیل بعد رقم وجه ویلی چې حتی کله چې زه موټر کې کېنولم زما زیم ونیولم او د منه پیږم څنګ کور دی او خیو ته راوست موټر کې کېنولو او د دې جلکۍ ځوان جلکۍ یو څنګ یو طالب کېناست بل څنګ بل طالب کېناست به دې ورته ویلي ستاسو خو شریعت پلی کوئ تاسو څوک یاستئ د ما څه کېږي محرم میاستئ چې همې په خوا کې ناست یم بل خوا کې مبالغه یا یوې جکسا د بیا مخته ناست ګوره په غیر دا رقم گرفتار کوي بل څه هغه زندانونه چې دي دا رقم زندانونه دي چې هلته نه پکې بلاستن شته نه پکې بالغ شته نه پکې توشک شته دی چې یو انسان د استراحت لپاره ضرورت لري دا په کوم اسلام شریعت کې راغلی چې د ضرورت د اړتیا مطابق هیڅ سهولت یو 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 څوک چې په یوه مظلوم ته تاسې ورته باید برابر نه کړي او دا رقم د سپې او تشه کوټه کې واچوئ په یخه کوټه کې چې په ژمي کې یو چاته یو کمپله ورنه کې والته باید شپې وساتل شي بل څوک هر څو په وایي د دروازه هلته خو غیر قانوني له تر اوسه نه قانون شته نه سیستم شته نه تشکیل شته نه په اصلاح هغه سلسله مراتب شته و هم چا به دروازه راوازه کړه به یو څوک به په لغته به راکړه یو چا به بهښته رانه کش کړي یو چا به په سوک ووهلم یو څوک به په څپړاخه ووهلم که دا ولر شي یو څپړاخه هم دا یو شکنجه کول یو تعذیب کول دی انسان دی دا په کوم قانون کې راغلی ستاسې باید داسې وکړي په کوم جرم باندې دا کوم تهدید موجود نه ستاسې باید اوس باید د جمهوریت ته باید اوس خلک دعا وکړي چې ته له ټولو مسله تهدیداتو برسره چا دا رقم برخط تاسو نه کوي یو جلکۍ شي دی یو مدني اعتراض خطر ته لپاره ستاسې ته دومره یو په دې شکل یو څه باید شکنجه کې باندې کې بیا یو اته غو مېرمن وویل چې په ډېرې نامناسبو ځایونو کې دوی ته مثلا شکنجه ورکول شي هر ځای په لغته دی وهلی یعنې خو دا خو صحیح نه ده بیا خو دغه انسانان خو یو ځانګړی ضرورتونه لري په نجونه خصوصا میاشتني ضرورتونه دي بل مسایل دي هغه هم دا سهولتونه دوی ته موجود نه وو فامیل سره په تماس کې نه له همشنه لرې ساتل داسې رقم گرفتاریانې وي داسې رقم شکنجه یعنې په غیر قانوني شکل باندې دوی گرفتاریانې کوي هغه وخت گرفتاریانې یم که ټول دغه غیر مسلکي کسان او په ډېر خشن او زشت برخورد د ښاغلي متي الله ویسا مورې ته ګواښ کړی او کنځلې ورته کړي دي اکثره ځایونه کې د دوی فامیلونو ته کنځلې کړي هات هغوی وهلي دي بیا متي الله ویسا ځکه چې یو مدني فعال چې دا دولس دیارلس کاله کېږي د تعلیم دپاره کار کوي د تا لپاره څه ثبت کړي وو چې بیا ورونه یې موځي بیا ورونه یې ورته وهلي دي زه دا رقم په دې اسلام او په دې شریعت زما سر خلاص نه شو دوی باید رسما جوابګوی اوسېږي یعنې امې گرفتاریان غیر قانون دي ادي وقت گرفتارن د دغه ترتیب غلط ده بیا ساتنې په ډېر غیر انساني طریقه باندې دي او په اخر کې دي جواب کوم نه دي بیا خاغله مجد په دې جرات مې څوک ته شکنجه شوی نه یو د تبلیغ د دروغ دغه ده یعنی دروغ وهل هم یو د زام لپاره دومره حد باندې دروغ وهل نو ستاسو د هیڅ شي لپاره جواب کوی نه اسې نه پیغام د شریعت شریعت خود دغه تا برداشت له شریعت نه د باید یو کاغذ باندې ولې کې چې خلک پوسې سي د گرفتاریان په کړه کم دي د یو غیر شریعي شریعت د یو غیر قانوني شریعت د یو غیر انساني شریعت د کوشن باندې ولې کړی شي
مننه اغلی صافی تاسو وره دل چې اغلی کړو خیل ویل چې په زندانونو کې د طالبانو لخوا ته بندیانو سرناوړه چلند کیږي او د دوی شخصي حریم خود څه کوي چې ور باندې شکنجه کیږي اما طالبان وایي چې دوی د یو حکومت په توګه حق لري چې خلک ونیسي او تحقیق ورسخه وکړي
بیا مهم چې او حق لري لکه د حکومت په شکل یعنی حکومت حق لري چې او چنه تحقیق وکړي پښتنه وکړي چې ریښتیا شکل لري یا شواهد لري یا اسناد لري د اساس او د اسناد او شواهد په اساس باندې د هغه باندې یو تور لګي او متهم حق لري چې خپل د بیګنایی لپاره یو مدافع وکیل ولري نو دا څه خوني کیږي چې ته په ما تور لګای چې ته غیر د حکومت په خلاف دی او کار کړی او ما ته اجازه نه کی چې د ځان له دفاع وکم نه دا خبرې او ډیر مسلکی برخورته ضرورت لري طالبان فکر کوي یانو زم چې دی هغه په غرو او په دشتو او په کلو کې جنگيږي د نوې مچ دی به په دې کې به خیر خل نه وسی اما په اکثر په کې د بې سواده خلدي اصلا د مسلکي تعلیم په دې کې ډیر لږ دی سرانولي او قضا باندې یعنی پوهاوی د دې خلکو ډیر لږ دی قانون د شتون نه دی ډیر بې خبره دی تر اوسه دی هم خپل د مخالف سره د جنگ د طریقې نه برخورد کوي یعنی د حکومت څخه دی چې خپل د یو چا باندې چې شکولې هغه نه باید پلاتنه کوي بیا راځو بیا برته هغه ویسا سپته ویسا د اولین ځل چې ویسا سپ پیژندل 2008 کالو چې د هغه وخت هغه لګیا دی او هغه لري پرتو سیمو کې فقط ماشومان ته او د ری پلارو ته د علم په اړه کې تبلیغات کوي چې خپل ماشومان مکتب ته ولېږي دا د دې حق دی دا یو انجو ده که یو سازمان دی که مؤسسه ده هر څه ده دیته دغه مؤسسه ده دغه هدف دی خپل هدف ته رسیدو یعنی که تاسو فکر وکړئ که طالب یو مکتوب یا یو پرزخط لیکل وسی وساته چې تر هغه موږ تا باندې شکل ورو تا نه غوړ پلاتنه وکړو ویسا باید من حاضر شوی اجازه نه چې کور ته په دې تشدد باندې لاړ شي هغه د کور نه په هغه شکل باندې لکه یو مجرم پر کامیرا او بس پر کې مطمئن اوسئ چې په ویسا کې هیڅ جرم نشته او یو تعداد ډیر ساتي نګار طالبان چې هغه اصلا هر شی په خپل په نظر ګوري چې نه پېمدي عکسونه د خارجي خز تر دي اته ما یو چا یو چیرې ویل چې د خارجي خز سره عکس نیول جرم وسی چې خپل پس منګه وزیر د خارجه هم د ناراباني چې پر دې خز و د دې سره یو ځای عکس لري نو هغه چې حق لري نو بیا هم حق لري چې د پر دې خز څنګه ودرېږي او خپل د کار په اړه کې سره خبرې وکړي په دې سره کې عکس نیسي یعنی ګوري د ویسا جرم هیڅ معلوم نه دی هر جرم که په چا کې وسیږي د حکومت هغه چې نه پلاتنه وکړي اما دا پلاتنه باید د شواهد او د اسناد په شتون کې وسیږي او که ته شواهد او اسناد نه لای او ای تعالی اتهام وردول اټس رسمیت نه لري یعنی هیڅ په اصول برابر نه دي او متهم هم حق لري چې عقلا یو وکیل د مدافع ولري چې د دې د حق یا خپل یا وکیل د مدافع د حق نه دفاع وکړي نو دغه سلسله چې نو وسیږي د پروسه بالکل اصلا د شروع نه تر اخره پورې غلطه ده او بربریات دی ویلی شو دا وایي چې یو خودسری یو خودکاموي کار دی او هیڅ اصولي نه یې پیامد اصولي دی نه یې برخورد اصولي دی او نه به نتیجه اصولي وسیږي راځو د مجرم او د متهم قسم دې خوله شو اصلا طالبان باید اول تر اوله خپل خلق مسلکي کی یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په زراعت مسلکي سره ولاندرلودل په سلاو زرا او قاضیان هم درلودل، مدافع وکیلان هم درلودل. دا په یو ورځ کې ټول د کار ګوښه کیږي، یا که د کاره نه ګوښه کیږي کور ته لیږل کیږي، د دوی په خبره ماشونه ورته حواله کیږي. یعنی ولې ته ماشونه ورته مفت حواله کوي؟ د دوی نه کار وخت دا ټول خو ستا په نظر مجرم نه دي. خدای دپاره، دوی خو دغه مملکت کې زیږېدلي دي، دغه مملکت کې لوی شوي دي، دلته یې تعلیم کړی، د بیت المال د پیسو نه دوی مکتب ویلی، فاکولټۍ ویلی. ته نو ولې دا دغه سرمایه د لاسه ورکوي؟ هغه څه چې امریکا خپل خود سره د مغز فراری ورکه و زمونږ ګلالي متخصصین په یو بانه باندې ویسه چې هغه هم یو ښه عمل نه و، او باقي منده ای د کار طالب کوي، باقي منده څه چې زمونږ مسلکي پرسنل دی هغه په کور کې نه وي، او ګویا به ډېر په افتخار وایي چې موږ خو کور کې ورته ماشونه حواله کوو. کریته ولې یو چاته مفته پیسې ورکوي؟ دا خو د بیت المال په پیسو روزل شوي خلک دي، دوی باندې مصرف شوی دی، باید د دې استفاده وکړي. په څنګ کې راځي یو طالب چې د هیڅ نه خبر دی، د هیڅ نه خبر نه دی، یو سرباز په کلی کې جنگیدل، هغه راځي د چارې مخته وړي، نو هغه به څه رقم مسلکي برخود د مجرم سره وکړي، څه رقم مسلکي برخود به د متهم سره وکړي؟ آیا هغه به د مجرم او د متهم په توپیر باندې پوه شي؟ آیا هغه به خپل د برخورد د قانون په اساس باندې خپل برخورد باندې متوجه شي، معلومدار شي؟ نه، بهتره دا دی که دا حکومت اوس خو دا یو حقیقت دی، دین سترګې نشو پټولی، اگر چې موږ پارزم چې څوک متهم کې متهم دي کې، دا مهمه خبره ده. خبردار شئ، دا یو حقیقت دی، حکومت نیولې او اکثریت حکومت په لاس دی. آیا دا چې حکومت نیولې حکومت په لاس دی، دی هدف دا دی چې حکومت کې، او یا دا چې راغلي د خلکو د زوراونو لپاره؟ که دا راغلی دی چې د خلکو د زوراونو لپاره، دا نو د دې حق دی چې هر څه کوي ودی کې، او ملت به مې وخت دې جوابر کې. او که دا راغلی د حکومت لپاره، باید سمه حکومت ولی وکړي، د قانون په اساس ځان برابر کړي. ټول افغانان باید د دښمن په سترګو ورته ونګوري. هغه کادرونه، هغه مسلکي اشخاص چې موجود دي، د هغې نه باید سمه استفاده وشي، په هر صورت باندې باید استفاده وشي. دا یو لویه ضایعه ده، او باید کار هلته وسپارل شي. شرط نه دی چې هر ملا او مولوي، هر ملا او مولوي باید هر مسلک سرپوه اوسېږي. هر ویما چې وایي چې هر سړی پیدا دی د خپل کار لره، هر سړی پوهېږي خپل کار. هیڅ صورت باندې باید د ممبر سړی خپل ممبر خوشي نه کړي، د دفتر سړی باید خپل دفتر خوشي نه کړي، د قضا سړی باید قاضي اوسي، او د سرانوي سړی شخص باید سرانوال اوسېږي. د تبابت او د معلمین خلک هم معلوم دي. نو که چیرې بیا دا رقم تفکیک د قوا، تفکیک د کار، تفکیک د مسلک نه اوسي، دې ته نو زه ویلی شم چې یو د ځنګل قانون دی. نو بیا هر څوک چې زور ورته چې وکړو، نو په مقابل کې کمزور باید متیوسیږي او بللار نه لري. یا دا چې یو ملي پاڅون شي، چې د ملي پاڅون توان اوس هم متاسفانه په ملت کې نشته، د بل جنګ توان هم په ملت کې نشته. هغه څوک چې د جنګ د لارې نه غواړي خپل تجارت وکړي، زه فکر کوم هغې تاریخ هم ختم شوی دی. هر څه مخه باید بین المللي ټولنه په دې کې ښکیل اوسېږي، هماغه رقم چې په مذاکراتو کې ښکیل و، هماغه رقم چې په دې کلونه کلونه د افغانستان په سرنوشت کې دې ښکیل و، باید بیا هم ښکیل اوسېږي. په هر تاریخ او په هر وسیله چې کېږي، باید دا خلک قانون ته غاړه ایښودو ته مجبور کړي، تر څو چې امن امان په مملکت کې راشي. بغیر د هغې نه د ډېر یو تریخ تاوتریخوالي چې نتیجه به د خلکو تباهي او بربادي، د هغې به متاسفانه موږ خدای نخواسته تماشاګر اوسېږو.
مننه آغلی صافی. آغلی کړوخیل، تاسې د آغلی صافی په خبرو کې واورېدل چې دوی د هغو کسانو چې متهم کېږي تورن کېږي د یو حکومت للارې یا لخوا، نو دوی ویل چې هغه یوه پروسه ده، او باید هر څوک د مدافع وکیل لرلو او د ځان د دفاع کولو حق ولري، او دغه پروسه باید شفافه وي، او خلک باید هغه خوندیتوب ولري چې د ځان لپاره باید ځواب ووایي او دفاع وکړای شي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت هم لمنځه وړی دی، او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې نور نسته، دغه زمينه د خلکو څخه دا فرصت واخیستل سو چې کده دوی سره کوم ناوړه چلند کیږي، یا پر د دوی پر حقونو باندې تیری کیږي، په ځنګړې توګه شدي چې دوی داس یو ځای یا مرجع ولري چې دوی هغه ته مراجعه وکړي او ورسي شکایت ورته وکړي ثبت کړي. کله چې داس ځای نه وي، ستاسو په نظر دغه څونه لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې خلک د شکایت کولو ځای نه لري؟
بلکل، دا یو ستره نقیصه ده چې طالب باید نور د دنیا له غولولو نه او د ولس له غولولو نه کار واخلي. باید راویخ سی که چیر غواری چی بقا ولری که چیر غواری چی پا افغانستان که دوی فعالیت پراتلون که هم فرصت ده چانس ده کار یا ده رشتون ولری ده افغانستان ده ثبات لپاره در دیر مهمه ده چی زن قانون من که خپل دریس که بدلون روری که چیر ده مربان صافهی پا خبر پا تایید بانده که دوی راغلی چه غواری حکومت وکی نو باید زن حکومت داری تا ماده که مغا میارون مغا صفتون پایده که غیر ده غیر خلق چه ضرورت لری چه دوی راغلی دوی فکر که چه فقط ده خلق و ده وحل و تکول و شکنجه کول و ده دارور لار ده چوب کول ده چوب تیه بایوی تر یا مده تا پوری اما ده با یه وقت انفجار که ویم دوی بلالا داوره با دست و ننگوه در سر مخصی چه بیا برای تون که لپاره بای ورطه هیچ نو امیدواری بای دوده شکن بیا دنیا مربان اعتماد بکیوی اولست ثابت شد چه دوی دی خلکو سره چه رقم برخورد کیوی بهتره داده چه دوی پخپل و نیمگرتی او بانده قانیشی او قبول بکی او نورو نوی خاقلی مجاهد همیشه مثلا بخواه خواه بگیره چه ولا کار پروانده و پلانشه دایمی نده بنده و امرسانی پوره ماتل ده وسوایی چه داخل منگ داخلی موضوع ده و دازه منگ کلتوری موضوع ده یعنی هر شکنجه او هر ده بشر ده حقود نقزولت و تا کلتوری اغا مور کوا بانا مور تاور کوا یو طرف نده شریعت ادعا کوه بل طرف ده کلتور را که وست معلوم نده چه ته شریعت پلی کونته یا و کته ده کلتور ده افغان کلتور که ده چلور دره چلور میلون انجونه چه خونزی تا تلی ده کم حکومت دی پزور بنده راویسته لیوه ده فامیل ده مجبور کرسته از خپل ارگان مکتب تاوله گی تا مکتب پرانیزه زکسی تا خو مسئولیت لره تو خب پا شریعت و پا اسلام که را غردی چه ده بنیادی حق ده بیاسه که چپ خواهم زاقه لور نپری خود اغا واسم بیچاره بی سواد پاته ده خپل بی سواد پلار دلاسه هم اغا با سواد و با مسئولیت پلار خپل لور مکتب تلیگاله نو دی کلا چه کلا پا کلتور که خپل گرش لطوی کلا پا شریعت که گرش لطوی ده سیستم ده حکومت داری نده بعد اولس سره قانونی و انسانی برخورد باشی تاسی ده ولست پا وران ده بانده مسئولیت لره نور ولست بشکن جا کوی که یو چا گرفتاری کوی با دیر قانونی شکلی وکی یو چا نپکنه وکی ده غد متیولا ویسا تاس بر اوزه پا دی بانده باوری ما چه ده غد طول ناول کرنی چه دوی که وی ده غد یو اداره ده چه پا پاکستان که چه دوی ده برواک رسوله که همکاری وکره او خو فکر وکړه چې طالبان باندې دوی ډېر تابع او په دې طالبان په شون کې دوی ګټه خوندي دي اوس په همدغه ناوړه کړنته دوی هڅوي او تشویقي فکر کوي په دې شکل باندې تاسو بقا پیدا کوي دا په دې خاطر ده چې دوی طالبان هم نه خوښيږي چې په خبره سره خو طالبان افغانان دي او هر افغان سره چې په وخت ورسېږي دوی ستونزه لري پاکستان اداره نو دی په دغه کړنو باندې انزوا ته لیږي چې د انزوا په موجودیت کې بېرته به د منګه ګاونډی د افغانستان نمایندګي هم کوي ګوره ټول توریسته ډلې افغانستان ته ولېږلې اوس په بین المللي پلاتفارمونو باندې تخریبوي چې افغانستان د توریزم مرکز او زه تر خوندي نه یم نو دا هغه غلط کړنې دي چې طالبان خو جنګ مو ډېر ښه زده کړی و چې ملت مو ننګه او حکومتونه مو پرځول و زده کړې چې کوم ښه حکومتداري چې ده له تاریخ نه باید که زده کړه ونه وکړي نو دوی به بد رقم مات شي او بد رقم به وځپل شي نو امیدوار یم چې نور غیر قانوني ګرفتاریان منی کې په قانوني شکل ګرفتاریان کې یو قانون باید ولیکي یا د پخواني قانون تصدیق باید وکړي چې بله دغه قانون او د قانون لار نه مربوطه ادارات ایجاد که او یو چوک باید به یو انسانی شکل ولو چه اغا جرم هم کرده بی یقی ساتن پا چرقم پا شریعت که راغلی پا اسلام که راغلی پا اسلام که اسیر اتا تا پا چرقم باید واسده اسیر تا باول روڑی ورکی بیا بخبال روڑی خوره دوی مثلا اتا جسدون شکنجه کردی نوزه فکر که اومد چه طالبان پا حکومتداری که مطلق پاتر اغلی او دی باید پا خپل حکومتداری که جدی و بنیادی تغییر راولی تر سو پوری اولس ما آرام اسی دی بم لدغ فشار نخواه اسی فارغه شی او دا فشار چه دی فکر که توپک همیشه پلاس و لدی لدغ نخواه که اولس خوی افسام حکومتداری واری اولس خو که جمهوریت او امارات دوار پا خپل زاد که او بد شی ندی پلکون که پر مربوط ده ستی سرقم که جمهوریت هم غلط پلکوه ده جمهوریت گناه ده نه ده پلکون که گناه ده او که امارات اسلامی چه خپلا خو یو ساختار نده چه اغا یو بد ده و زشته بلکه پلی کون که یو ناسم کس ده. نو بهتره داده چه صرف پا نوم باید اسلام او شریعت افغانان نسی منده یا ده یا مسلمان ولسته او ده انسانی جون حق داری او ده دوی بودیادی حق کنه باید مراد شی که چیره پا کم جرم بنده متهمی باید پا قانون شکل گرفتار سی حق ده وکیل مدافع ولری ده خزینه محاکمه باید جور شی خزینه قاضی و سرنوال و پولیس باید موجود بی ام دارنگ خزینه زندانونه چی زندانبانانه خزی وی اگه باید موجودی تر سپری و خورتیم که گرفتاره کیگی اگه مسونه و مطمئنه و سیگنه دستی سیده سی غیر مسلکی الکانسی هر سکرازی و سپیر ورکاو لغت ورکاو کنزل ورکاو توهین تحقیق کوا داد انسان بد رقم واجه داد و توهین کوالی نو بزا فکر کوا چه دا اگه مسائل ده چه بی اگه دا چه دوی فکر وکی چه دای تخریب یا اگه تخریب دخمن تخریب لنا بابا زا فکر کم چه طالب خپلا پسلا خپل دی خپل خپل باندې قطع کوي او بهتر باندې چې دی خپل حکومت داری کې تجدید نظر وکړي او لس حقونه تسلیم کړي او هغه ته احترام وکړي او یو سمه حکومت داری ته لاس را پس لاس په کار شي تر څو پر ولا سماره مسی او یو ثبات په افغانستان کې راشي.
مننه
زه به تاسو ته رخصت واخلم چې زه یو بل مجلس لرم.
ډیره مننه اغلی کړو خیل چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اغلی صافی استاس څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د اغلی کړو خیل د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبانو جونې لښونځي څخه راګرځول دي او شذ لکار څخه او دې ته د خلکو د دود نومور کړی دی. دوی وویل چې طالبان په دین او دود کې خپل ګټه ګوري، خو آیا ستاسو په نظر دا د دوی په زیان نه ده چې د افغانانو غوښتنې نه مني او د هغوی د غوښتنو پر خلاف کارونه کوي؟
زه فکر کوم چې دا خلک خپل په ګټه پوهېږي، ډېر ښه پوهېږي. نو څوک چې خپل په ګټه پوهېږي باید خپل په زیان هم پوه شي. دا چې خپل په زیان نه پوهېږي دا نو ماته بېخي عجیبه ښکاري. اما سوال دلته دی چې د ښځو سره دا کلکه دښمني د دوی په څه معنا ده؟ یعنې دوی خپله اطمینان لرم، زه اوس د چا نوم نه اخلم، اما وخت کې چې د جمهوریت وخت و یو پخوانی طالب ما ته راغی وویل چې لور مې په څوم صنف کې د طب فاکولټې ده او غواړم چې کابل ته یې تبدیله کړم د پاکستان نه. ما ورته وکتلې ما له دا حساب نه کړم، له هغه وخت چې طب په کابل کې حکومت جوړ دی جنه کې مکتبونه چې بند دي، دا ستا چې لور خو باید مکتب کې وي هغه وخت کې. یعنی ګورې دوی خپل په ګټه ډېر ښه پوهېږي، یعنې خپل اولاد ته چې ته غواړې چې فاکولټه ووایي مکتب ووایي، اما هغه شخص خدای دی که اوس ما خبر واوري نو دا نزاکته نوم یې نه اخلم د مشرانو نه یو. نو ته چې خپل اولاد ته غواړې چې تعلیم وکړي جلۍ یا لږ ته دواړو ته، نو ته په کوم حق باندې د وطن د یو بل وګړي د لورو خور حق ته غواړې چې پایمالی کړي؟ دلته بالکل یو سوال دی. زه فکر کوم چې دلته ډېر که څه هم دوی وایي چې موږ ډېر خپلواک یو، یا دا چې دوی په دې کې داسې خلک شته چې خپلواک نه دي، آیا دا د کوم لوی مرجع نه دوی باندې کوم امر دی؟ آیا دوی د داسې یو ګروپ دوی باندې مسالات دی چې دوی د هغې په مقابل کې جرات نه لري، یا آیا دوی چا څخه ګراوګان دي؟ دا ټول سوالونه دي.
اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی صافی سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راواخلو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریداز ما حق د خبرونه روانه د زموږ ملمنه اغلی ګلالی صافی لمر سره بیرته د ټلیفون لاري وصل سوی ده. اغلی صافی تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني زه فکر کوم چې په شبکې کوم ستونزه وستاس ټلیفون قطع سو.
زه پیغام چې کوم ځای نزما خبرې قطع شوي تاسو او تاسو د انجنونو مکتبونه او یاد کار د خوځو کار پوانچونو تړل آیا دا د دې خپل تصمیم دی اقلا یا ورې د دې واضح وایي چې په کوم اساس باندې دغه تصمیم نیول شوی دی ما ته کله کله داسې برېښي چې فقط دې دغه څوک چې دغه تصمیم نیسي دا کوم چیرې ګراوګان اوسېږي آیا یو مرجع دی چې دې باندې دونه فشار راوړي چې دغه کار وکړه څو دغه وطن تبعی خواته لاړ شي زه ډېر باور نه کوم چې یو عاقل چې په دین وایي موږ د شرعي اصول سره برابر نظام غواړو اسلامي نظام غواړو په اسلام کې څه چې منع نه اوسي څه چې په قرآن کې منع نه دی لیکل شوی نه دی منع هغه روا دی نو وخت چې د جلۍ مکتب ته تلل یا د ښځې کار کول کوم چیرته منع لیکل شوی نه دی دته په کوم بل شرعي حق باندې ته ځان ته اجازه ورکوي چې هغه منع کړي مطمئن یم د دې کورنۍ د ډېرو مشرانو بچیانو مکتب ته ځي لورانې فاکولټو ته ځي نو ته چې ځان ته ښه غواړې ولې ولس باندې خطا کوي د ښځو د حق په مقابل کې دوی واقعا ظالمانه برخورد کوي متاسفانه کله کله دې ته همسې چې ستاسې مېلمنې وویلې چې کله کله ته د دودو د سوز یا د کلتور موضوع مخکې کوي زه بالکل د دې خبره نه راوړم د دې خلکو خبر چې وایي کلتوري جنبې هم لري او موږ اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپل لور ته اجازه نه ورکوي چې د کور د باندې وځي مکتب ته نه پیری نو ته خو د مکتب فعاله که هغه څوک چې خپل کورنۍ مسایلو یا د کلتوري وای هر څه چورته وای کلتور خورته نه ویل کیږي راواجی ورته وای دا هغه په اساس باندې خپل لور ته مانی کیږي هغه خپل شخصي زړه اما په څنګه هم ځای غوړي دوی خوندي ته لاړ شي ته نه د هغه خپل پاره باندې تلفې دا بالکل یو بهانه ده دا یو بیخي یو داسې یو دلیل دی چې هیڅ توجیه کیږي نه متاسفانه د استفاده کول چیرې چې دین ستاسو اجازه درکوي آیا کلتور دې ایا ته مسلمانې که د کلتور سره یې که ته د قرآن بولې که ته کلتور باندې کلتور خو د خلکو جوړ شوی کال دی چې نن دوی یو رقم چې کلتور تغییر وکړي اما دین خو تغییر نه کوي اسلام خود قرآن تغییر نه کوي هغه شی چې اصل دی لاره لاړ شه دفاعي شرط خپله اصلاح کېږي ته په کلي کې ته مکتب جوړ کړه مثلا راغله له هغه حق دی ته چې څه سوه نور ته په خر کې ته پانت خلاص
کړه بلی اغلی صفی ستاسی اواز قطع سو فکر کوم چې که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ نو بس تاسو ژغ سم واورېدل سي ستاسو ژغ اوس هم قطع وصل راځي تاسو خپل ځای ته کالج تغییر ورکړئ کې داس چې موږ تاسو ژغ سم واورېدای سو
اوس به راځم شو
بلی و اوس به خسم سو مهرباني اغلی صفی نو ستاسو خبر بل پښتنه کوم تاسو د شوزو د کار یادونه وکړه چې د شوزو کار ډیر مهم دی او د یو مملکت د پرمختګ لپاره دوی باید کار ته پریښودل سي شونځي باید پرانستل سي چې ټول انجونی ولاړ سي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره پراتلونکي کې وانډه واخیستل سي په دې ورستۍ کې دغه د ملګرو ملتونو د کار او د شوزو پر تاګ باندې د طالبانو د بندیز په اړه باندې که یو څو خبرې وکړو ستاسو په نظر په افغانستان کې د مرستو په ویش کې د شوزو ګډون ولی مهم دی دا خبره ولی دومره جدي ملګرو ملتونو ونیواله آیا فکر کوئ چې دغه خبره د افغانانو دود ته هم مهمه ده چې باید کورنۍ ته د شوزو لخوا مرسته ورسول سي که فکر کوئ چې نارینه هم دغه کار کولای سي
تاسو ګورئ افغانستان متاسفانه جنگ ځپلې واد دی په دې څلور څلوېښت کالو کې دومره کورنۍ دي چې خپل ځوانان یې د لاسه ورکړي خپل نارینه وګړي د لاسه ورکړي دي داسې کورنۍ شته چې مثلا زما په یاد دی چې زموږ یو وکیل و هغې ویلې چې زما کور کې یو ویشت دانې کونډې دي هغه صحیح دی چې وکیل پیسې درلودلې هغه یو ویشت کونډو کولی شي ښه ژوند وکړي نه یو ویشت کونډې چې د ورېرو ونه پوهېږم د ورونو د کاکا د زامنو دا ټول راته حساب کړل داسې فکر کوي چې په کلي کې څونه کورونه دي چې همدغه رقم د سر سړی چې د نارینه دی هغه نه لري او ښځې د هغې کور مسولیت په غاړه اخیستی دی تاسې دغه ښځې څه رقم په دې جامه کې ورته امکانات د ژوند برابروي کار ته یې نه پرېږدي که کبه مؤسسه به گدایی پیسې ورته راوړي اقل نه مغه املاس ته نه رسیږي، نو دا څه چی ته مجبوریږي د خپل د فحشا او تنفروشی ته یو زمینه برابرول دي. څنګه کولی شي ته یو خانه ځان ته مسلمان وایي، بل خانه به وایي چې زما کلتور دا دی چې ښځه باید ډیره باسطره اوسیږي، بل خوا ته ښځه بی کسه او بی سرپرست ژوند لري، او د بل خانه تورته او پرلی نارینه لږي چې که دیدی ته کور ته لاړ شه او ته غذایی مواد ورسوه یا مثلا کومکونه ورسوه. دا څنګه ممکن دی؟ آیا ته پوهیږي چې په دغه شرایطو کې چې افغانستان دی او همدغه شرایطو کې چې اوس متاسفانه د 28 میلیونو نه پورته خلک ابتدایي مرستو ته ضرورت لري، ته څنګه کولی شي چې دغه مرستې په دې 28 میلیونو کې به څونه میلیونه ښځې اوسیږي چې د دغه مرستو ضرورت ورته احساسیږي؟ څنګه کولی شي د نارینهو په لاس دغه ښځو ته لاس په لاس کومک ورسوي؟ د یو خوانه ممکن دی چې دلته ته یو ګناه مرتکب شي، ممکن دغلته یو پیښه وشي، ممکن دغلته دغه سړی د دې ښځې نه سوی زیرې خوده نه خسته یو غیر اخلاقی برخورد در سره وشي، نو د یو خوانه اسلام ټینګ کړه، بل خوانه ته دود دي ټینګ کړه، بل خوانه به ته وایي چې نه ښځه دې دغه کار نه کوي، پرېږدي زه لاړ شم، زه نارینه هغه د فلاني ښځې چې په دغه کور کې ده او هېڅ سرپرست نه لري زه کور ته دننه شم او ورته کومکي مواد ورسوم، دا به څنګه ممکن وسیږي؟ یعنی دلته یو یعنی زه د نقص کارونه دي، یو خوانه خپل ځان ډېر باسطره مسلمان وایي او بل خوانه د خلکو ښځو ته دونه بېستي کوي چې هغه بېچاره مجبوره یي چې او نارینه ته لاړ شي او هغې ته وزرو کړي زاري وکړي چې ته زما دغه درخواست قبول کړه چې زه دغلته راشم او د دې کومکونو استفاده وکړم. بلکل کومکونه د ښځې په لاس ښځو ته رسول دا یو ډېر معقوله کار دی. بله خبر دا دی چې دغه ښځه چې کومک رسوي ده هم یو معاش اخلي، دا هم شاید یو بې سرپرسته ښځه اوسیږي، د دغه معاش نه عمره رعایت وکړي، خپل بچیانو ته ډوډۍ ورکړي، نو دغه حق د دې ښځې دی. همغسې چې نارینه په ټولنه کې حق لري، ښځې هم حق لري، همغه حق هم چې د نفس ایستلو حق لري، ډوډۍ خوړلو حق لري، د عبادت حق لري، د تحصیل و تعلیم حق لري، د کار حق هم لري. نو په کوم اصول باندې، په کوم قانون باندې ته دغه حق ته نه اخلي؟ نو بین المللي ټولنې خپل هغه چاته چې ټکس ورکوي هغې ته هم جواب ګوري. بي خونه وایي چې تاسې ټکس راکړئ چې زه دغه مملکتو ته چې ډېر فقیر دي لکه افغانستان کومک کوم، اول ته به یې خلک وایي چې موږ ول هغه خلکو ته کومک کوو که هغې خو اسان ښځې په رسمیت نه پېژني، ښځې ته یې ډوډۍ نه ورکوي، ښځې ته مثلا کار نه ورکوي، ښځې ته ژوند نه برابروي. نو معلومه ده هغې خپل هوادو باندې خپل په حکومتو باندې فشارونه وردی. دلته یو د دنیا د دود او یعنی دا د ګرفت مسله ده، ته وختي چې ضرورت لري کومک ته، او موږ هم غواړو چې دا کومک وشي، دغه کومکونه باید هم قطع نه شي، نو بل خوا ته هغه څوک چې تا ته کومک درکړي هغې ته هم یو مخ پرېږدي چې هغه خپل د ټکس ورکوونکو ته وویل چې زه دغه پیسې چې تا نه اخلم دغلته د دغه یتیم مظلوم کونډې او د نجونو د مکتبو یا د خوراکه موادو د ویشلو دپاره تقسیم وکړو. نو داسې خو نه کېږي چې دوی فقط وایي چې زه هر څه چې غواړم زما په خوله، زما په فرمایش او زما په دستور باندې ته ما سره وکړه او زه ستا ته هېڅ مسؤلیت نه لرم. که وخت چې د خلکو خېټه نه شي مړولی یا دنیا ته د لاس څوک دی په هفته کې $30 میلیونه درته کرانه شي، فکر کوم چې جنازې به ټولولی او نشي د سرکونه. نو وخت چې هغه شي ته ضرورت لري باید بین المللي قوانینو ته، بین المللي اصولو ته باید احترام وکړي، او هغه شیان چې د خلکو وړي باید ورته لبیک وایي. که بیا هم د ښځې کار په قانون کې په قرآن کې ویل شوی چې ښځه قطعا لکه د حقوق د غوښتنې غوندې حرامه ده، موږ ویل چې ښه قرآن په لیکې ده سم دی، کله چې په قرآن کې درته نه دي ویل شوي نو ته د کوم ځای نه دا حرام وایي، د کوم ځای نه ته دا منع وایي؟ دلته یو زه فکر کوم چې دلته ډېر غیر یعنی حتی خطر د دې دی چې د استخباراتي شبکې اوسیږي چې دلته د دې منځ کې حتی فعالیت لري، او دغه غیر مستقیم یا مستقیم یا شعوري یا غیر شعوري دا نور هم پکې ښکېږي.
آغلی صافی، تاسو د خپل خبرو پر مهال باندې د شذو د کار او د مرستو ویشلو په برخه کې او اهمیت ته اشاره وکړه. په دې برخه کې طالبان ویل دي چې نړیوال باید د دې پر ځای چې پر دوی انتقادونه وکړي، د هغو مشکلاتو یا مسایلو ته باید پام وکړي، لکه د ویزو د محدودیت لری کول پر طالبانو باندې، او د دوی د سفرونو محدودیت لری کول، او همدارنګه د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ بیرته پرانستلو موضوع ته باید پام وکړي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه یو اساسي موضوع ده چې باید نړیوال دغه خبرو ته پام وکړي که دغه حیاتي موضوع ده چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او په افغانستان کې د نن ستونزې اول باید حل کړي؟
زه فکر کوم که دغه د ښځو باندې محدودیتونه وضع کول د سلاح په توګه دوی د خارجیانو په مقابل کې استفاده وکړي، دا د طالبانو زما په نظر ډېر یو بېغیرتي شي. ته چې خپل ځان، خپل قانونیت، خپل مشروعیت د ښځو د محدودولو په وسیله ځان ته کمایي کې، دا کمایی به ډېر شرماور کمایی وي. دلته عجد د دې نشته چې ښځې د کار منع کړي، عجد د دې نشته چې پوهنتونونه وتړې او مکتبونه وتړې. بهتره دی چې ځان د اصولو سره سم ځان ته مشروعیت پیدا کړي، ملت ته رجوع وکړي، د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، خپل ځان د قانون په چوکاټ کې برابر کړي، نو نړیوال مجبوري دی چې تا په رسمیت وپېژني. که ته چیرې خپل مشروعیت په جبر، په خپل ولس باندې په جبر او په غیر اصولي کارو باندې غواړې بلاسته راوړې، معلوم ده نه به د ملت ته په رسمیت وپېژني، نه به د نړیواله وپېژني. دلته دوی ته بالکل تجدید نظر په کار دی. دوی ته بېخي لازمه ده چې ځان په معیارو باندې سنبال کړي او خپل د هغه خواستې چې لري، چې مثلا د پیسو کنګل شوو پیسو خلاصون یا مثلا پر رسمیت پیژندل، دا د باید رسمي لارو نه مختلف شي تر څو پر رسمیت پیژندل شي. نو دا چې مثلا د ښځو په ژوند باندې دونه فشار راوړي چې د دې فغان ټول دنیا ونیسي او دنیا ته داسې مجبور کړي هغه ته ضرورت نه لري. فکر نه کوم چې دنیا افغانستان ته ضرورت لري. افغانستان آهسته آهسته د خلکو د یاده وځي. د هغه په یاد مې دی چې کله د مجاهدینو د حکومت نه مخکې حکومت ټولو فکر کاوه چې روسیا به تل په افغانستان کې اوسېږي او موږ به د دې حکومت دوامداره حکومت ولرو. تاسو ولیدل کله چې یو ملک خپل منافع په یو ځای کې ونه ګوري، هغه ملک خوشي کوي او هېڅ ورته نور اړم نه دی او علاقه نه لري. دغه هېوادونه هم که وګوري چې منفعت په افغانستان کې نشته، معلوم ده زموږ د هغه چې د فارسي او دغه د چاشق ګل روي مانست، حتما دوی خپل لاره نیسي او ځي. کومکونه مطمئنا تاسو ته بیا هم وایمه، دا کومکونه اوس کېږي. دغه غنیمت دی، خلک اقلن یو ګولۍ ډوډۍ لاسته راوړي. متاسفانه د دې خطر شته چې کومکونه ډېر لږ شي، خطر د دې شته چې حتی کومکونه قطع شي. نو زه هیله من یمه چې د دې ټولو بدبختیو سزا بیا ملت ونه ګوري. تاسو مطمئنه اوسېږي چې د نړۍ په تغییر کې ده. تاسو د جنګ د اوکراین ډېر طولاني شو، یعنی په تمام نړۍ کې د اروپایي هېوادو کته احساسېږي چې خلک ناراضه دي. دا کومکونه به همیشه د افغانانو د افغان ملت سره نه اوسېږي. که دغه هفتې څلوېښت میلیونه راج شي، ګرچې دا پیسې هم متاسفانه زه متاسفه یم چې اتیا فیصد نه ډېر بیرته په مصارفو باندې مصرفېږي. هغه چیز مقدار چې پاتې کېږي هغه بیا هم دغه غریب ولس ته یو څه دی. دې دغه افغان خوراکي چې د خلکو اخلي دا د صحي معیارو باندې برابرې نه دي، حداقل دي. اقلا دغه حداقل کومکونه هم که راونه رسېږي، خدا نخواسته مګر به د دې شاید رسېږي چې په کلونو کلونه به ماشومان د خوارزواکۍ د دلیل عقیدمندګۍ د فکري او جسمي ولري چې دا پروسه بیا په شلو کالو کې نشي بیرته ترمیمولی. یو ماشوم که د پنځه کلنۍ پورې سمه غذا وانخلي، د دې ژوند تر آخر د عمره پورې معیوب دی. هم فکري معیوب دی، هم جسمي معیوب دی. تاسو وګورئ چې څونه معیوبین به په دې ټولنه کې تولید شي چې د دې ټولول دې ته زمینه د ژوند برابرول میلیونونه او میلیاردونه باندې به بیرته تاسو پوره کولی. هېڅ حکومت به یې نشي پوره کولی. هیله من یم چې هر څه زر د دې ټولو بدبختیو مخه ونیول شي، مخکې د دې چې لوی بشري ناورین مخته راشي. دا خلج ډېر په غرور باندې راغلي او فکر کوي چې موږ رښتیا امریکا ماته کړله. داسې نه شي چې نور به ولس داسې
آغلی صافی، تاسو د خپل خبرو په جریان کې د بیا عدالتي یادونه وکړه او د خبرې پر هم دغه ټکی باندې راوڅرخولې چې بیا عدالتي باید نه وي او عدالت عملی شي. دا خبره همداراز د طالبانو مشر هم وکړه مولا هبت الله خونزاده په دته په منسوب یو پیغام کې چې ذبیح الله مجاهد د تیر چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. په دغه پیغام کې هبت الله خونزاده ویلي دی چې عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده، د ظلم سره حکومت نه پاتې کیږي. د همداراز ویلي دی چې یو مظلوم په محبس کې ناست تی پرته لکم جرمه وهل او زورول نو د دوی او الله ترمنځ حجاب او پرده نسته. که عدالت وو بیا به بقاوی، او که عدالت نه وو بیا نو ظلم پیدا کیږي. کله چې د طالبانو خپل مشر دا ډول سرګندونی کوي او وایي چې په طالبانو په حکومت کې عدالت نسته او په محبسونو کې خلک تر ظلم او شکنجې لاندې دي، نو خلک باید چاته ورسي، چاته مراجعه وکړي؟ عادي افغانان باید کومې خواته مخ واړوي؟
متاسفانه نو بیچاره افغان به چیرته لاړ شي وخت چې په حکومت هغه قواده چی مسئولیت لري د افغان وګړو د مواظبت، د مسئولیت، د عدالت، د خجوان برابرول دپاره. نو چا ته لاړ شي کله چې در باندې ظلم کېږي؟ باید حکومت ته لاړ شي. نو کله چې حکومت ظلم کوي فقط داسې پاتې کېږي، همدومره پاتې کېږي چې فقط پناه خدای ته ایسي او چې هر څه کېږي. یعنی دلته چا ته سړی ځي هغه خپله حکومت دی. حکومت باید مسئولیت واخلي، یا دی حکومت وکړي یا دی ووایي چې زه حکومت نشم کولی. پرېږدي دی هغه چاته چې هغه حکومت کولی شي. په حکومت کې دی باید زما په نظر دا رقم لیکېږي څو چې ټول خلک په ځان په حکومت کې ونه ګوري. یعنی باید واقعي چهره د خلکو وسیږي. حکومت اصلا څوک شي او رعیت ونه لري هغه حکومت نه دی. دی د ځان ته رعیت کمایي کي. ته چې رعیت ونه لرې ته حکومت نه یې. وخت چې ټول درنه ناراضه وسي ته د چا حکومت یې؟ بهتره دا ده چې دی باید ځان ته اول رعیت پیدا کړي، او رعیت د عدالت لپاره باید قانون ته سره مراجعه وکړي. وخت چې قانون نه اوسېږي، حکومت نه اوسېږي، نو هیڅ مرجع بل د عدالت خواهي نشته. بین المللي ټولنې ته به څونه وایي؟ تاسو فکر کوئ چې د بین المللي ټولنې بدونه د افغانانو د غم مړی چې د هر چاکور شاته لاړ شي ورته ووایي چې تا سره ظلم شوی که نه شوی؟ تاسې د څو ټویټر او د فیسبوک پاڼې که سړی وګوري، هغه خلک دي چې هغې د سلسي انټرنټ ته لري، تلیفونونه لري، سمارټ فونونه لري، کمپیوټرونه لري چې هغې خپل غږ د خپل تلیفون او یا د کمپیوټر د طریقه چاته رسي. ایا زراو خل دي چې هغې اصلا الفبا باندې بلد نه دي، هغې نشي کولی خپل غږ نړیوال ټولنې ته ورسي. بهتره دا دی چې هر څوک چې غواړي زمام د حکومت په لاس کې دی، هغه مسؤول دی، هغه د خدای څخه مسؤول دی، بنده ته مسؤول دی چې باید د خلکو امنیت او عدالت خپل حکومتداري کې ټینګ کړي. بغیر د هغې د بربادۍ او تباهۍ سره سم خپل هم بربادېږي او خپل هم فنا کېږي. متاسفانه به ملت داسې یو کندې ته وشي چې بیا به نو د هغې ټولول ناممکن نه وي. تاسې نن یو ښه مثال ګورئ، دا هېوادونه چې پکې کورني جنګونه دي، دلته بغیر د بدبختي نه بل شي نشته. موږ چې وایو چې باید جنګ بېرته ځانه شي، یعنې هېڅ جنګي ټولنه زه غندمه. په دې شرایطو کې ملت نور توان د جنګ نه لري. قرباني موږ د تقریبا نیم قرن ورکړي دي، دا کفایت کوي. هر څوک چې غواړي افغانستان کې یو ښه نظام راشي باید کینی مشوره وکی بل لاره نشته. د مشورو په اساس باندې باید سره راټول شي او یو پرمختللی او په قانون سره برابر نظم او حکومت ولی رامنځته کړي.
ډیره ډیره مننه آغلی ګلالی صافی چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د داز ما حق دې خبرونه وخت هم نور پای ته رسیږي. اوریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شالو پخار کی جوان کشالے جوان کشالے کشالو پخار کی دا کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا شہیدانو ل شہیدان